السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نننې خبرونو اوریدو ته زه احمد تکل او په تخنیکی برخه کې زما همکار طاهر روخان ستاسو هر کله کو درنو اوریدونکو نن سه شنبه ده د 1403 هجری لمریز کال د خبرګولی یا جوزا شلمه چې د 2014 میلادي کال د جون له 10 سره برابر ده د شنبه تر ورځې چې د جوزا څلرویشتمه نیټه ده او افغانان به د انتخاباتو په دوهم پړاو کې خپل نوي ولسمشر ته رایه ورکوي یوازې څلور ورځې پاتې دي. قدرمنو اوریدونکو د ازادۍ راډیو د خبرونې په پیل کې سهارنۍ خبري مجله لرو چې خبرونه او راپورونه پکې خبرو. په راپورونو کې به واورئ چې د ملي امنیت اداره وایي د وسلوالو طالبانو په لیکو کې اختلافات دومره زیات شوي چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو د حملې توان یې له لاسه ورکړی. نور موضوعات هم لرو خو لومړی خبرونه. او دا هم د مهمو خبرونو سرلیکونه. چارواکي د هغو دریو انتحاري برید کوونکو د لمینځوړو خبر ورکوي چې پرون په جلال آباد کې د استیناف محکمې ته ننوتي وو. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي د ولسمشرۍ پر کاندید عبدالله برید کوونکی له پاکستان افغانستان ته استول شوی وو او په پام کې ده چې د امریکا او ایران استازي نن د دوهمې ورځې لپاره په ژنیو کې خبرې وکړي. بشپړ خبرونه. افغان چارواکي وایي د بغلان ولایت په گزرگاه نور ولسوالۍ کې وروستۍ سیلابونو د سیمې 150 اوسېدونکي وژلي دي. د افغانستان د کلیو د پراختیا رئیس اوبخی وزیر پرون د وزیرانو شورا غونډې ته وویل چې تر اوسه د 15 قربانیانو مړی موندلی او د نورو د موندنې لپاره هڅې روانې دي. احمد برمک وویل چې د گزرگاه نور ولسوالۍ ته د ورغلو لارو د پرانیستو لپاره هڅې هم روانې دي. ښاغلي برمک زیاته کړه چې له سیلاب ځپلو سره د خوړو او نورو موادو مرستې د هوا له لارې د ولسوالۍ ته استول شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي هغه انتحاري برید کوونکی چې د تیرې جمعې په ورځ د عبدالله د کمپاین پر کاروان برید وکړ له پاکستان افغانستان ته تللی وو. د افغانستان د چارو د ادارې او د وزیرانو شورا د دارالانشا د بیان له مخې د کورنیو چارو وزیر محمد عمر داودزی پرون د کابینې غونډې ته وویل چې د برید کوونکي هویت یې معلوم کړی او د دې حملې په اړه د دوی نورې څېړنې هم روانې دي. ښاغلي داودزی ویلي چې پر عبدالله برید کوونکی لس ورځې مخکې د دې حملې په مقصد له پاکستانه افغانستان تطللی وو. د افغانستان د ملي امنیت ادارې دا هم ویلي چې د دې برید پلان په پا پاکستان کې جوړ شوی وو او تر هغه مخکې افغان حکومت د خپلو لومړنیو څېړنو پر بنسټ اعلان کړی وو چې په پا پاکستان کې ډیرا لشکر طیبه د دې برید په پا پلان جوړولو کې لاس درلود. د ښاغلي عبدالله پر کمپاین په برید کې 12 کسان ووژل شول او ګڼ شمېر نور ټپیان شول. پاکستان پرون په دې برید کې لاس لرل رد کړل. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي هغه درې برید کوونکي په ډزو وژلي چې پرون په جلال آباد ښار کې د ننګرهار ولایت د استیناف محکمې ته ننوتي وو او غوښتل یې د محکمې کارکوونکي او هلته ورغلي خلک ووژني. د ننګرهار امنیه قمندان فضل احمد شیرزاد ازادۍ راډیو ته وویل دا وسلوال چې په درنو او سپکو وسلو سنبال وو پرون ماسپښین مهال د محکمې ودانۍ ته ننوتل خو د پولیسو په ډزو له منځه ولاړل.
وسلوالو طالبانو په چادریانو کې د استیناف د محاکمو ادارې ته ننوتلي وو او غوښتل یې چې قاضي صاحبان او نور ملکي خلک ووژني. په ډیر لږ وخت کې تقریبا یو ساعت هم تیر نه شو دا درې نفره وسلوال ترورستان ووژل سو.
د ښاغلي شیرزاد په وینا پولیسو برید کوونکي پرته له دې چې ملکیانو ته تلفات واړوي د چټک غبرګون په ترڅ کې ووژل. په پام کې ده د امریکا او ایران استازي نن د دوهمې ورځې لپاره په ژنیو کې خبري وکړي. امریکا هیله لري چې له ایران سره په ژنیو کې مستقیمه خبرې به د اټومي مذاکراتو په برخه کې پرمختګ ته لار پرانیزي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران د اټومي پروګرام پر سر له تهران سره د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو د موقت جوړجاړي د پای ته رسېدو مهلت د جولای په شلمه را نږدې کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې میری هرف پرون وویل چې دا خبرې اترې په یو حساس پړاو کې دي. میرمن هرف وویل متحد ایالات هیله لري چې دا خبرې به د نورو دوه اړخیزو خبرو په څیر ګټورې وي او زیاته یې کړه چې ورکړل شوی مهلت مهم دی.
We know we don't have a lot of time left. That's why we've said diplomacy will intensify.
پویګو چې زیات وخت نه لرو او ځکه وایو چې ډیپلوماټیکي هڅې باید پیاوړې کړو. خلک باید ډېرې سختې پریکړې وکړي، خو موږ به د جولای د شلمې پر مهلت متمرکز پاتې شو. تر دې مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عباس عراقچی چې په ژنیو کې د ایراني هیئت مشري کوي، د خبرو لومړۍ ورځ مثبته او رغونکې بللې وه. چارواکي وایي په دوو لاریو کې ځای پر ځای شویو بمونو چې هدف یې د عراق په شمال کې د دوو کوردي ګوندونو دفترونه و، 28 کسان ووژل او 148 نور یې ټپیان کړل. د توس خرماتو په نوم د ښارګوټي ښاروال شلال عبدل ویلي بریدونه د دوشنبې په ورځ غرمه مهال وشول. د نوموړي په وینا یو ځان وژونکي لومړی خپله لارۍ د هغې لارۍ پر سر چې د تلاشۍ پوستې ته نږدې وچوله او د کردستان د هیوادني ګوند دفتر ته ورسره نږدې د کردستان د کمونیست ګوند دفتر دی چې دواړه زیانمن شوي. کله چې د ټپیانو سره د مرستې لپاره خلک ورټول شول، دوهمې لاریو ته چاودنه ورکړل شوه. او وروستی خبر د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلنټن د امریکا او روسیې ترمنځ د اړیکو د یو نوي پړاو او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په وړاندې د یو سخت دریس د خپلولو غږ کړی. د سختو انتخابونو په نوم د نوموړي د یادښتونو په کتاب کې چې ټاکل شوی نن خپور شي، هیلری کلنټن ویلي امریکا باید له روسیې سره په خپلو نویو همکاریو کې د ځنډ تڼۍ یا بټن ووهي. نوموړي زیاتوي قوت او اراده یوازنۍ ژبه ده چې پوتین پرې پوهیږي.
د افغانستان د هوا پیژندنې د ملي ادارې د معلوماتو له مخې د کابل او ځینو نورو ولایتونو د هوا حالات د سنډ کریډ په کچه داسې اټکل شوي دي. په کابل کې به اسمان مربي د تودوخې لوړ درجه 10.4، په هرات کې هم اسمان مربي د تودوخې لوړ درجه 2.4، په مزار شریف کې به اسمان ځای ورځ وي د تودوخې لوړ درجه 9.4، او په جلال آباد کې به اسمان نیمه ورځ وي د تودوخې لوړ درجه 1.1.
زمکه غله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینا کابل او لویو خارونو کې خبريږي. قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونه په دوام کې راپورونه لرو. په راپورونو کې به واورئ چې د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي طالبان دومره خپل منځي اختلافونه لري چې د انتخاباتو پر دوهم دور د برید توانې له لاسه ورکړی. په جلال آباد ښار کې د استیناف محکمې پر ودانۍ پرونی حمله پرته له دې چې ملکی وګړو ته زیان ورسیږي شنډه شوه.
دردود کسان له سرحدي پولیسو نه ډېر خوشاله قومندان یې امنینه چې دا ځانمرګي کسان ډېر زر خونسا کړل که ختم یې کړل.
پاکستانی چارواکو د افغان حکومت دا تورونه رد کړي چې وای د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر کاندید عبدالله حمله په پاکستان کې پلان شوی و. د کراچۍ پر هوایي ډګر د پرون شپې له خونړیو حملو وروسته ملګرو ملتونو او متحدو ایالاتو پر اسلام آباد غږ کړی چې د تروریزم پر ضد جدي اقدامات وکړي. نور موضوعات هم لرو، اورېدو ته را سره اوسئ. د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د افغانستان د ملي امنیت د ریاست چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو د مشرتابه ترمنځ د سختو اختلافونو له کبله د ډلې د دوهم دور انتخاباتو د ګډوډولو توان له لاسه ورکړی. د دې ریاست ویان پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل افغان امنیتي ځواکونو د ځانګړو عملیاتو له لارې د انتخاباتو د بهیر د ګډوډولو په برخه کې د وسلوالو طالبانو د پلان جوړونې امکانات او نظامی اکمالات محدود کړي دي. د دې ادارې چارواکي د انتخاباتو د امنیت د ټینګښت په برخه کې د بشپړ چمتووالي ډاډ ورکوي او له خلکو غواړي چې پرته له ویرې خپلې رایې وکاروي. یوسف خان زدران په دې اړه راپور برابر کړی.
کاته وړاندې ویل شوی وو چې د افغانستان د جمهوریت ریاست انتخاباتو د دویم دور ته ګډوډولو لپاره به د وسلوالو طالبانو او د حکومت مخالف نورو ډلو هڅې ډېرې شي، خو د ملي امنیت ریاست اوس خلکو ته ډاډ ورکوي چې دا انتخابات به په امن فضا کې ترسره شي. د دې ریاست ویان عبدالحسیب صدیقی د دوشنبه پورس په کابل کې خبریالانو ته وویل چې ترګریزو ډلو ته به اجازه ورنکړي چې په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون مخه ونیسي. ښاغلی صدیقی وویل چې که څه هم امنیتي ننګونې شته، خو دوی د دښمن تحرکات تر نظر لاندې لري. هغه وویل چې د وسلوالو طالبانو د رهبرۍ په کچه اختلافات د دې سبب شوي چې د دې ډلې عملیاتي توان کمزوري شي.
برای نام ساختن دور دوم با فشارهای متعدد
په دویم دور انتخاباتو کې د ناامنۍ د مخنیوي په خاطر د ملي امنیت ریاست، کورنۍ چارو او ملي دفاع وزارتونو خاصو قطعاتو د تروریستي بریدونو په ضد عملیات وکړل چې دښمن د خپلو ځواکونو د اکمالاتو لپاره څه ونه شو کړی. د طالبانو او ان د دوی د رهبرۍ په سطحه اختلافات د دوی د عملیاتو د کمزوري سبب شوي دي.
له دې وړاندې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر ویلی وو طالبانو په کامیابه توګه د حمل د 14 نیټې انتخاباتو د ترسره کېدو له امله عقده نیولې او ډېرې هڅې به وکړي چې د دوهم دور انتخابات ګډوډ کړي. خو د ملي امنیت ریاست ویان عبدالحسیب صدیقي وایي افغان امنیتي ځواکونه د بشپړې همغږۍ او د ځانګړو تدابیرو په نیولو سره د دښمن له لوري هر ډول ګواښ سره مقابلې ته چمتو دي.
موږ ډېر په ویاړ سره ویلی شو چې امنیتي تدابیر په ټوله معنا نیول شوي او موږ لومړی درجه احضارات نیسو. د ترهګریزو بریدونو د له منځه وړلو لپاره د ملي امنیت ریاست ځانګړي پروګرامونه نیولي چې د هغې له مخې د هېواد په مختلفو سیمو کې ځانګړي عملیات شوي او د همدې امنیت په سلسله کې د 1919 اطلاعاتي مرکز هم جوړ شوی دی.
هغه وویل د جمهوري ریاست د دوهم دور انتخاباتو د ګډوډولو لپاره به د وسلوالو طالبانو هڅې د تیر په څیر بې پایلې پاتې شي. په همدې حال کې د ملي امنیت عمومي ریاست د تروریستي فعالیتونو په اړه د اطلاع ورکولو او ژر غبرګون ښوولو په هدف د 1919 اطلاعاتي مرکز له جوړېدو خبر ورکړ او له خلکو یې وغوښتل چې د هر مشکوک حرکت په لیدو دغه شمیرې ته زنګ ووهي.
آزادی رادیو د بیطرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
سموږ غاګل آزادۍ رادیو اوري. هغه درې تنه وسلوال چې پرون له غرمې وروسته د ننګرهار ولایت د مرکز جلال آباد ښار د استیناف پر محکمې ورننوتي وو، پولیسو د یو ساعت په اوږدو کې ختم کړل. چارواکي وایي چې په دې عملیاتو کې ملکي وګړو ته زیان نه دی اوښتی. دا حمله وبخې د جلال آباد ښار د استیناف محکمه څلرمې حوزې ته نږدې پرته ده چې شاوخوا یې د ملکي وګړو کورونه هم دي. په دې اړه له ننګرهار د آزادۍ راډیو خبریال شاه محمود شینواری دا راپور راستولی.
د ننګرهار امنیت قمندان فضل احمد شیرزاد آزادۍ راډیو ته وویل چې درې تنه وسلوال چې په درنو سپکو وسلو سنبال وو د دې ولایت استیناف محکمې ته ورنوتي وو چې هدف ته له رسیدو وړاندې په ډزو وژل شول. شیرزاد وایي دغو کسانو د ښځو چادرې څخه استفاده کړې وه چې په ډېره لنډه موده کې له منځه یوړل.
پر وسلوالو طالبانو چې په سپکو درنو وسلو باندې مجهز وه، په چادریانو کې د استیناف د محاکمو ادارې ته ورنوتلي وه او غوښتل یې چې قاضي صاحبان او نور ملکي خلک ووژنې. زموږ مېړنیو پولیسو چې دا تاسو یې وینئ دلته ولاړ دي، همدې په ډېر لږ وخت کې تقریبا یو ساعت هم تیر نه شو دا درې نفره وسلوال تروریستان ووژل سوه. د هغو څخه درې میله کلاشنکوف، درې میله بم افغانه او په لسګونو لاسي بمونه او چانټې په لاس رالی.
د ننګرهار استیناف محکمه د جلال آباد ښار څلورمې ناحیې اړوند ده چې شاوخوا یې عام خلک میشت دي. د سیمې خلک له امنیتي ځواکونو څخه مننه کوي چې دوی په ډېرې چټکۍ سره پیښه ختمه کړه او هیڅ ملکي خلکو ته یې تلفات نه دي اوښتي. دوی د امنیتي ځواکونو د ستاینې تر څنګ ترې غوښتنه هم کوي چې د ټاکنو رانږدې کېدو سره سم دي خپلې تلاشۍ زیاتې کړي.
د اردو د کسانو سرحدي پولیسو نه ډېر خوشحاله قمندان یم نه چې دا ځانمرګ کسان ډېر زر خونڅا کړل لکه ختم یې کړل او دومره تلفات چاته ونه رسیدل.
امنی کوم انتحاران چې وو د کومندان امنی په خپل وشتي او په خپل راغلی وو او ډیر ځواکونه راغلی وو، ډیر ملي اردو راغلی وو، وروره کمانډو راغلی. د ټول موږ مننه کوو. یو خبره درته وکړم چې دا صحیح تلاشيګان نه کی دوی صحیح تلاشيګان وو کی دا انتخابات وخت دا صحیح وخت نه ده، دا عادي وخت ده.
تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې پیښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. دا پیښه داسې مهال رامنځته کیږي چې ټاکل شوی ده د راتلونکي شنبې په ورځ د ولسمشرۍ دویم پړاو ټاکنې ترسره شي چې د امنیتي ځواکونو په خبره دوی ټاکنو لپاره پوره چمتووالی نیولی دی.
په راپور کې مو واورېدل چې افغان امنیتي ځواکونو په جلال آباد ښار کې د وسلوالو طالبانو پرونی حمله چې د استیناف د محکمې پر ودانۍ کړې وه شنډه کړه، پرته له دې چې ملکي وګړو ته زیان ورسیږي. قدرمن اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې دا موضوع او د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو چارو په اړه نور راپورونه مرکه او تحلیلونه د ازادي رادیو پر ویب پانه وګورئ. ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ زموږ د ویب پانه پته ده. قدر منو اوریدونکو، دا وخت د سهار 8:15 دی. د خبرونه په دوام کې نور راپورونه او موضوعات هم لرو، خو لمړی پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته یو ځل بیا. افغان چارواکي وایي چې د بغلان ولایت په گزرگاه نور ولسوالۍ کې ورسته یو سیلابونو د سیمې 150 اوسیدونکي وژلي. د افغانستان د کلیو د پراختیا رئیس پرون د وزیرانو شورا غونډې ته وویل چې تر اوسه یې د 15 قربانیانو مړی موندلی او د نورو د موندنې لپاره هڅې روانې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي هغه انتحاري برید کوونکی چې د تېرې جمعې په ورځې د عبدالله عبدالله د کمپاین پر کاروان برید وکړ له پاکستان افغانستان ته تللی و. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر محمد عمر داودزی پرون د کابینې غونډې ته وویل چې د برید کوونکي هویت یې معلوم کړی او د دې حملې په اړه د دوی نورې څېړنې هم روانې دي. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي هغه درې برید کوونکي یې په ډزو وژلي چې پرون په جلال آباد ښار کې د ننګرهار ولایت د استیناف محکمې ته ننوتي وو او غوښتل یې د محکمې کارکوونکي او هلته ورغلي خلک ووژني. په پام کې ده چې د امریکا او ایران استازي نن د دوهمې ورځې لپاره په ژنیو کې خبرې وکړي. امریکا هیله لري چې له ایران سره په ژنیو کې مستقیمه خبرې به د اټومي مذاکراتو په برخه کې پرمختګ ته لار پرانیزي. چارواکي وایي چې پرون په دوو لاریو کې ځای پر ځای شوی او بمونو چې هدف یې د عراق په شمال کې د دوو کوردي ګوندونو دفترونه او 28 کسان وژلي او 1340 نور کسان یې ټپیان کړي دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د امریکا او روسیې ترمنځ د اړیکو د یو نوي پړاو او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په وړاندې د یو سخت دریځ د خپلولو غږ کړی. د سختو انتخابونو په نوم د نوموړي د یادښتونو په کتاب کې چې ټاکل شوی نن خپور شي، هیلری کلینټن ویلي امریکا باید د روسیې سره په خپلو نویو همکاریو کې د خنډ تڼۍ ووهي، د ځنډ تڼۍ یا بټن ووهي. د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د نورو موضوعاتو لوړاندې کولو مخکې رضوان مراد ته وښي قدرمن اوریدونکو چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
لویدیز ورسپانو بیا هم د 15 طالب زندانیانو د خلاصون په بدل کې د امریکایي سرتیری باو بریک ډال د خوشی کېدو لپاره شوی معامله څېړلې ده. ټایمز ورسپانې په دې لړ کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کری د خبره نقل کړې چې ویلي که خوشی شوی طالبان بیا جګړې ته مخه کړي نو و به وژل شي. ټامس رسپانوي جانکری په ډاګه کړي چې متحده ایالات هغو طالبانو ته چې له زندان نه خلاصيږي زیاته توجه کوي. د رسپانې په وینا د امریکا سربیره د قطر حکومت به هم خوشی شوی طالبان ساري. ټایمز لیکي باو بریک ډال دا محل په جرمني کې د امریکایي ځواکونو په اډه کې بستري دی. فزیکی حالت یې ښه دی خو له رواني پلوه د دې جوګه نه دی چې له خپلې کورنۍ سره یو ځای شي. ورسپانې د مطلب په پای کې د امریکایي سناتور جان مکین څرګندونې هم نقل کړي چې وایي له هغو 614 طالب زندانیانو څخه چې له ګوانتنامو خوشي شوي دي 150 کې بیرته د جګړې ډګر ته ستانه شوي او امریکا د دغو کسانو د منځ وړلو په برخه کې ښه سابقه نه لري. د لندن چاپ ګارډن ورسپانې هم د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزیر په څرګندونو تبصره کړې ده. ورسپانې لیکي د جان کری د خبرو هدف دا دی چې د باو بریک ډال په بدل کې خوشی شوي طالبان د بی پیلوټ الوتکو په واسطه هم په نخه کېدای شي. ګارډین وایي د باو بریک ډال د پلار باب بریک ډال او د ولسمشر بارک اوباما ترمنځ کتنې هم خلک حیران کړي دي. د ورسپانې په وینا یو شمېر کسانو د باب بریک ډال پر اوږدې ګیرې او قیافې چې په سپینه ماڼۍ کې د ولسمشر اوباما تر څنګ ولاړو او د خپل زوی د خلاصون خبرې ورکړ هم انتقادونه کړي دي. ګارډین په یو بل مطلب کې د افغانستان په امنیتي پیښو کې د بهرنیو استخباراتو د تورنولو موضوع یاده کړې ده. ورسپانه د افغانستان د ملي امنیت د ادارې د خبره نقل کړې چې وایي د ولسمشر پر کاندید عبدالله عبدالله په شوې برید کې بهرني استخبارات او لشکر طیبه وسلواله ډله لاس لري. که څه هم چې پاکستان دا تور رد کړی خو افغان چارواکي وایي پاکستان د افغانستان د انتخاباتو د ګډوډولو لپاره پر کونړ راکټي حمله هم کوي. ګارډین زیاتوي پاکستان د طالبانو د رژیم لمړی درجه حمله تړیو او افغان مقامات وایي چې لشکری طیبه او نورې سختدریزي ډلې د پاکستان له استخباراتو سره اړیکه لري او د دوی هدف په افغانستان کې د ناکراریو رامنځته کول دي.
اسلام آباد د کابل هغه اداوی رد کړی دی چې وایي د ولسمشرۍ د دوهمې دورې د انتخاباتو پر کاندید عبدالله عبدالله د تیرې اونۍ په برید کې د پاکستان لاس و. کابل پاکستان ته په غیر مستقیمه اشاره کې ویلي دي چې په دې برید کې چې ګڼ شمېر افغانان یې مړه او ټپیان کړل د بهرنیو استخباراتي ادارو لاس و. سلطان محمد سرور د فرانسې خبري اژانس د راپور په استناد په دې اړه تفصیل اوروي.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند تسنیم اسلم وویل د برید په اړه پاکستان ته اشاره کول موږ سخت غندو. عبدالله عبدالله د جمعې د ورځې له دغه بریده بد شو. د امریکا او د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا په شمول ګڼو هیوادونو دغه برید سخت وغانده. د افغانستان د ملي امنیت شورا د جمهور رئیس حامد کرزي په مشرۍ غونډه کې وویل بهرنیو استخباراتو د لشکر طیبه له لارې د افغانستان د انتخاباتو د مخنیوي لپاره دغه برید ترسره کړ. لشکر طیبه په پاکستان کې اډې لري. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند تسنیم اسلام وویل چې دغو غیر مسؤلانه تورونو پاکستان سخت خواشینی کړی. هغې زیاته کړه چې دا تورونه هغه مثبته فضا له منځه وړي چې د تیرو څو میاشتو رغونکو زیارونو د دواړو هیوادونو ترمنځ ایجاد کړي. افغانستان مخکې هم پاکستان په دغه ډول بریدونو چې یو یې د نوروز په شپه د کابل سیرینا په هوټل کې نه کسو وژل تورن کړی. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وویل دغه تورونه په افغانستان کې د هغو کسانو کار دی چې د پاکستان او دغه هیواد د امنیتی ارګانونو د بدنامولو لپاره هیڅ فرصت له لاس نه ورکوي او د خپلو امنیتی ناکامیو پړه په نورو اچوي. هغې وویل چې د افغانستان خلک او نړیواله ټولنه په دغو مقصد لرونکو تورونو نه تیروځي. افغانستان د راتلونکي شنبه د ورځې د جمهوری ریاست د دوهم دور انتخاباتو ته تیاری نیسي. اسلام آباد په افغانستان کې د طالبانو د رژیم چې 12 کاله مخکې نسکور شو سخت ملاتړ کاوه. افغان چارواکي له مودي رئیس ګمان کوي چې د پاکستان استخبارات اوس هم له طالبانو سره مرسته کوي. د افغاني طالبانو ګڼ شمېر مشران په پاکستان کې اوسي او د پاکستان د آی اس آی په استخباراتو تور لګول کیږي چې له دوی سره یې ځکه خپل روابط ساتلي چې کله ناټو ځواکونه له افغانستانه بهر شي په دغه گاونډي هیواد کې خپل نفوذ ولري.
خبري مجله اوري.
ملګرو ملتونو او متحدو ایالاتو په پاکستان کې ورستۍ حمله غندلې. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د پاکستان پر حکومت ټینګار کړی چې په خپل خاوره کې د تروریزم او مذهبي افراطیت پر ضد جدي ګامونه واخلي. په دې اړه تفصیل د خبری رسنیو په استناد اجمل انت اوروي.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د کراچۍ پر هوایي ډګر برید غندلې او پر پاکستاني حکومت یې غږ کړی چې په خپل هیواد کې د تروریزم او فرقهیي تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره جدي ګامونه واخلي. د کراچۍ پر نړیوال هوایي ډګر د وسلوالو لخوا ډله ییز برید تر 500 ساعتونو زیات دوام وکړ او په پای کې د برید کوونکو په ګډون 13 تنه وژل شوي دي. په وژل شوو کې ډېر د هوایي ډګر ساتونکي او د پاکستان د هوایي چلند کارکوونکي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون همدارنګه په پاکستان کې پر شیعه مسلمانانو هدفي بریدونه هم غندلي او په امن کې د خلکو د دینی مراسمو د پرځای کولو پر حق یې ټینګار کړی. دا ډول فرقهي بریدونه په لړ کې وړ مشپه د ایران پولیس ته نږدې د بلوچستان ایالت په تفتان سیمه کې پر شیعه زیارت کوونکو ځانوشون کې برید او چاودنې شوې دي چې لږ تر لږه 40 کسان پکې وژل شوي. دا بان کی مون ویان سټیفن دوجاریک په یو بیان کې ویلي عمومي منشي په پاکستان کې دواړه بریدونه غندي او د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده. د ملګرو ملتونو دی ویان ویلي سره لدې چې ملګرو ملتونه په پاکستان کې د امنیت د خوندي کولو لپاره اخیستل شوي ګامونه تاییدوي، خو د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د پاکستان پر حکومت ټینګار کوي چې د تروریزم ضد هڅې زیاتې کړي او مذهبي افراطیت له منځه یوسي. بان کی مون د پاکستان له حکومت غوښتي چې په امن کې د ټولو خلکو لپاره د خپلو مذهبي مراسمو د ترسره کولو حق باوري کړي او هغه کسان د عدالت تراکاږي چې په دا ډول بریدونو کې لاس ولري. د امریکا متحده ایالاتونو هم د کراچۍ پر نړیوال هوایي ډګر د وسلوالو برید غندلې دی. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست ویلي امریکایان د دې برید د قربانیانو له کورنیو سره په غم کې شریک دي. دا کراچۍ په هوایي ډګر د برید مسولیت پاکستانی طالبانو پر غاړه اخیستی او دا ډول نورو بریدونو خبرداري ورکړي. ویل کیږي چې د کراچۍ پر هوایي ډګر د وسلوالو طالبانو وروستي برید په دې هیواد کې د پاکستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د روان بهیر د مخکې تلو په اړه هیلې کمې کړي. اخوا په بلوچستان ایالت کې پر شیعه سیرت کوونکو د بریدونو مسولیت بیا د جیش الاسلام په نوم یوې توندلارې ډلې منلې. په بلوچستان کې ډېر کله پر شیعه مسلمانانو د سخت دریځو وسلوالو ډلو لخوا بریدونه کیږي.
قدر من اوریدونکو د ژوند رنگونه له اوریدو مخکې پام وکړی د دې خبري مجلې ورستی راپور ته. د ایران ولسمشر وایي له تروریزم او افراطیت سره مبارزه د هیواد ستر لومړیتوب دی. حسن روحانی دا څرګندونې تیره ورځ په انقره کې د ترکیې له ولسمشر عبدالله ګل سره له خبرو وروسته وکړې. په دې اړه د رویټر خبري اژانس د راپور مهم ټکی نوریاس نوري وړاندې کوي.
د ایران ولسمشر حسن روحانی چې له ترکیې سره د هیواد اړیکې د سوریې د جګړې پر سر خړپړ شوي په انقره کې د دوشنبې په ورځ وویل چې د افراطیت افریقایي شخړو او د تروریزم له منځه وړل د هیواد له اصلي هدفونو دي. روحانی چې بهرني نرم او محتاطانه سیاست په نړیوال ډګر کې د تهران د انزوال له لری کېدو سره مرسته کړې په دوه ورځني سفر پرون ترکیې ته رسیدلی دی. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې نوموړی د ایران لومړنی ولسمشر دی چې له 2008 کال وروسته له انقره لیدنه کوي. ایران او ترکیه د سوریې د جګړې پر سر دوه مختلفې خواوې نیولې دي. په دغه جګړه کې چې ایران د ولسمشر بشار الاسد د رژیم ملاتړ کړی او ترکیه د هغه د وسلوالو مخالفینو 1,600,000 کسان وژل شوي او په 100,000 کسان هم ترکیه ته کډه شوي دي. انقره د اسد ځواکونو تورن کړي چې په عملیاتو کې له تروریستي بڼو کار اخلي او تهران د اپوزیسیون وسلوالو ډلو ته ورته عبارت کارولی دی. ترکیه ولسمشر عبدالله ګل سره په انقره کې خبرو وروسته روحانی وویل زموږ سیمه تر اوسه بې ثباته ده. ایران او ترکیه هوډ کړی چې په سیمه کې د ثبات ټینګېدو لپاره به په خپلو کې همکاري زیاته کړي. ګل وویل روحانی سره په کتنه کې د سوریې په اړه خبرې وکړې خو نوموړي په دې اړه زیات جزئیات ورنکړل. دا هم نه ده څرګنده چې آیا دواړه هیوادونه به د دغه کړکېچ د هواري لپاره چې دواړو ته یې خطرونه متوجه کړي د مشخصو اقداماتو په برخه کې توافق ته رسیدلی وي او کنه. خو د سوریې د جګړې پر سر د انقره او تهران ترمنځ د اختلافاتو سره سره د ایران د ګازو او تیلو ذخیرو د ترکی کمپنیو پام ځان ته راړولی دی. ترکیه چې د اړتیا وړ ګازو لپاره تر ډیره پر ایران متکی دی غواړي د خپلو مخ په زیاتېدونکو اړتیاو د پوره کولو لپاره له ایرانه د تیلو او ګازو صادرات زیات کړي. خو د ګازو د بیې پر سر د دواړو هیوادونو ترمنځ راپورته شوي اختلافات تر اوسه نه دي حل شوي. انقره وایي د ایران ګاز د نورو لکه د روسیې او اذربایجان په څیر پلورونکو په نسبت ګران دي. ایران د موجوده قرارداد له مخې تر اوسه د ګازو د بیې د راټیټولو لپاره د ترکیې غوښتنه رد کړې ده. ترکیه له ایران په کال کې 10 میلیارډ مکعبه ګاز واردوي. په دې اړه د دواړو خواوو ترمنځ شوی قرارداد له 2000 لومړي کال راهیسې عملي کیږي.
د ژوند رنگونه
زمانو مرسا انجینری پانزی کې یم کابل پانتن دریم سیف کې او سیول ډپارټمنټ.
څنګه دې انجینری پانزی انتخاب کاو د خپل خوخه و د کورنۍ دی و د کورنۍ عکس العمل دې په انتخاب کې څنګه؟
اول سره کې یعنی تقریبا لسم یو لسم سم فود ولسم چې غدري مهم کلونه دي. هغه وختو کې مې د ریاضي فزیک مزامین ډیر خوشاله زما فامیل زما د علاقه چندل او همیشه به ویل چې ته باید انجینری تلار سه. ما خپل هم انجینری سره علاقه او نو ځکه چې د دوستان جامع نه خپل اول نو ما بتول ته وایي نه خیر ته ستې وایي مزګ چې انجینری سپایله د ولسم سره کوم چې رور مې انجینر دی خارج کې دی هغه ډیر روشن فکر دی. هغه را لې زیول دم چې ټول علاقه مې ده یا زیو د مزامین سره ده او انجینری کې زم کول سم چې مخول ارسم نو دا تشویق د پلار مور مې چې انجینری مې انتخاب کړل او په خیر سره دلته
انجینری سره د شوق او غوښتل د سده ټولنې لپاره لرسې تپ ته کچېری تپ ته تللې وي دومره موافقه به وي چې اوسې
هیڅ کله نه هیڅ کله زکه چې اصلا تپ مزامین ټول میخانیکي دي ټول هیب زول دي او چې ما ډیر سخت بد راتل د هیب زول مزامین څخه ما هیڅ کله تپ کې پیشرفت نه کول ځکه زما علاقه نه نو په دا خاطر می فامیل ما سره امر یو کړو ویل چې ټول دوستانم وایي چې دا بد دی دا لړ نه سي جامعه وایي هر څوک وایي ستاسو علاقه مهمه ده ځکه چې هر انسان خپل علاقه په یو رشته کې هغه کې د مخصلی
ځنه حتی د مونږ روشن فکره طبقه حتی سیاست مداران دا وایي چې د خځو د فزیکی قوه کمه ده دوی نسی که ولی انجینری سی و سخت و مردانه کرده جونی ویده تاس به نظر درس یا ذهنیت او یا چه تا تکلیف تاکل چه تا بدا وای تا بنا وای او دقیق خپل علاقه به نظر کنی نسی دوی تا نظر ده.
اول از نا به نظر هر لحظه که وای دا قلب نیست شزو نرنو مابینز که خو اول حقوق مابینز که فرق نسته خو بیا هم زکه چی شده یو لطیف جنس دی نو زکه دی وای چی دی نسی که ولی انجینری بخش که کارو کی یا مزامین دیر سقیل دی وای نسی دا نا به نظر دیر غلط مفکوره ده ځکه چې انجینری کې الوکان څه الوکان چانس خوري الوکان دروپ کې کیږي الکان د فاکولټي نه ایستل کیږي ما انجلی تر اوسه پورې انجینری نه ده ایستل شوی په فیصدی کې کچیرو ګورو چانس الکان ډیر خوري ما انجینری نه خوریدونه انجینری ډیر زحمت باسي انجینری ډیر مخته دی انجینری کې حتی په لمرګان هم فارغ شوی دی انجینری او آینده کې کولای شي مثلا مساحه ته کولای شي لارسي اما دفتری کارونه هم څه دفتری کارونه کې
یعنی تاسو په دې نظر یست چې کورنۍ یو دغه ټولنه پریږدي هر څوک هغه لکه د کنجلۍ د ته په خپل زړه هغه څه چې خوښیږي هغه پنځه وي
زما په نظر باید پریږدي باید خپل اولاد پریږدي ځکه چې ډېر پرمختګ کوي هغه انسان که چې خپل علاقې خپل شوق سره یو ځای ته لاړ شي او یو رشته انتخاب کړي
قدر منوریدونکو له دې سره د دې خبرې